دا مشال رادیو دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوې. نن د جمعې ورځ او د 2022 میلادي کال د مئی 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو پر ضد د پولیسو مقدمه په پاکستان کې سیاسي حالت او د بلوچستان او کوټي سربیره ستاسو لپاره د قبایلی زلو پاړه هم راپورونه لرو. د روان خبرونه په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام مشال رډوي مجله ورېدل هم هروي خدای سره وړاندې د دې محل خبرونه تپرسي. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. په اسلام آباد او کراچی کې پولیس د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پاکستان حکومت سر لنن د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 10 روپیو اضافه کړې ده. او امریکا ویلي چې چین د روس په نسبت د نړیوال ثبات لپاره زیات خطرناک دی. اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیسو په شار کې د اور اچولو او سرکاري ودانۍ ته د تاوان رسولو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. پولیسو پرون ویلي چې دوی په دیاړه په کوهسار تانه کې دوه مقدمه درج کړې او یو نیم سل کسان یې پکې نومولي چې 9 نیول شوي دي. د مقدمو په متن کې لیکل شوی چې گرفتار شوو کسانو د مئی پر 15 د پاکستان تحریک انصاف د لارین پر مهال د عمران خان، اسد عمر، عمران اسماعیل، راجا خورم نواز، علی امین ګنډاپور او علي نواز اوان په اشاره سرکاري املاکو ته زیان ورساوه. حکومتي وزیران ادا کوي چې تحریک انصاف پلویان د اسلام آباد په ډی چوکې شنې ونې وسوځولي. مقابل لوري بیا تور پورې کوي چې اور د پولیسو د ډزو او شیلنګ لامله لګېدلی، خو په ازاده توګه د دغو ادعاو تصدیق نه دی سوی. بلخ د سند پولیس د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشرانو پر ضد په تیرو دوه ورځو کې تر شل زیات مقدمه جوړ کړې دي. په سرکاري مدیت کې درسو مقدمو کې د تراګري او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد پارولو او نور ماده شامل دي. د سند صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مې پر شپږویشتمه له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې هر څوک د پر امن احتجاج حق لري، خو د ده په وینا پاکستان تحریک انصاف د احتجاج په نوم ترهګري کړې ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو
گاڑوں پر سوزولو د مالونو پر زیان کی د ککړو کسانو پر ضد سخت کاروائی وشي. د دوی خلاف جوړ مقدمو کې بعد قانون مطابق کاروائی کیږي. زکات د دوی په حملو کې پولیس افسران هم تپیان شوی دي.
خو په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف مشران دا تورونه ردوي او وایي چې دا مقدمه به په عدالت کې چیلنجوي. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزنجو پر ضد د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. پرون چې د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان مساخیل په غونډه کې د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو غږ وکړ، نو یوازې 11 غړي پاکي ودرېدل. د پاکستان لاین سره سم په اسمبلی کې د بیواری تحریک وړاندې کولو لپاره د 40% غړو موافقه ضروري ده، چې د بلوچستان اسمبلی په 15 غړو کې لږ تر لږه 13 غړي باید په حق کې وي. که چیرې د اعلی وزیر پر ضد دا تحریک په اسمبلی کې وړاندې شوی وای، نو د بریا لپاره د اسمبلی له 15 غړو څخه بیا تر نیمایي زیات یعنی 33 غړو رای اړینې وي. د پاکستان حکومت سر لنن د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 10 روپیو اضافه کړې ده. د دې هیواد خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته وویل چې حکومت د پېټرول او ډیزل په بیو کې ول سهار میاشت د 140 ارب روپیو سبسډي یا رعایت ورکوي، چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران تمامېږي. نوموړي زیاته کړه چې د پیسو نړیوال صندوق هم ورته ویلي چې تر هغه به پاکستان ته پور نه ورکوي تر څو د تیلو نرخونه نوي لوړ کړي. د حکومت لخوا له نور نرخنامو سره سم به اوس یو لیټر پېټرول په 109 روپۍ او 80 پیسې، ډیزل په 104 روپۍ او 15 پیسې، د خاور تیر په 155 روپۍ او 55 پیسې او یو لیټر لایټ ډیزل په 143 روپۍ او 13 پیسې پلورل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې چین د روسیې پر تلا د نړۍ لپاره زیات ګواښ پېښوي. انتونی بلینکن دا خبره پرون په واشنگټن کې د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت د تګلارې څرګندولو پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو فوري ګواښ ګڼي، د بایدن اداره باوري ده چې چین تر دې لا ستر خطر پېښوي. بلینکن زیاته کړه پر دې سربېره چې په اوکراین کې جنگ روان دی، موږ به خپل تمرکز نړیوال ثبات ته په تر ټولو جدي او اوږدمهاله چیلنج باندې ساتو، او دا چیلنج چین پیش کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ باندې هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ ولای شئ چې موږ یې داسې لیکو MASHAALRADIO. د اسلام آباد پولیس وایي چې په دې ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر په ګډون د ګوند د یو شمېر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. بلخوا بیا د کراچي پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشرانو پر ضد په تیرو دوو ورځو کې تر شل زیات مقدمه جوړ کړې دي. په سرکاري مدیریت کې درسو مقدمو کې د تراګري او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد راپارولو او نورې مادې شامل دي. په دې نور حال د مشال اډو خبريال نیاز علي خان له کراچي څخه راکوي.
د پولیسو په وینا د خار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15مه د پرلک په مهال په پولیسو بریدونه شوي. سرکاري ګاډو او ملکیتونو ته اور اچولی شوی. نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمه په سلجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ارتانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سند صوبې مشر او د قامی اسمبلی غړی علي زیدی، په سند اسمبلی کې د پی ټی آی غړی خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون نورو نامعلوم دو سو کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبیه د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای بشپګشتما مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د پر امن احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ٹی آئی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوائی د گاڑو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخته کاروي وشي، دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ٹی آئی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو دی موقع بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی. زکات د دوی په حملو کې پولیس افسران هم ټپیان شوی دي.
پولیس کے افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیسو په وینا تر اوسه په دغه مقدمو کې 10 کسان نیولې شوی دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روان دي. خو بل خوا د پی ټی آی د سن صدر او د قامی اسمبلی غړی علي زیدی د مای پښپګشتما په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو باړه ویلي چې د سن حکومت په خپل اپ پر امن خلکو ډزې کړي او هغوی ټپیان کړي دي. نو بیا موږ په ضد سیاسی مقدمی جوړ شوی. او بیا د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ نه د قامی اسمبلی غړی سیف الرحمن وایي چې سن حکومت پر امن خلق وهلې. پکار ده چې دا ډول مقدمی د سن حکومت د وزیرانو په ضد جوړ شوی وي.
ایک قانون ہے جس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں.
دی وایي چې دلته یو قانون شتون لري چې دوی غلطه ګټه پورته کوي. دا مقدمی باید د سن حکومت په ضد شوی وي. دوی پرون پر امن خلق او خويندې وهلې. دوی زمونږه مخه نشي نیولې نو ځکه دا ډول مقدمی جوړوي. خو موږ به دا مقدمی په عدالتونو کې چیلنج کوو او موږ بعد دوی مقابله کوو.
اس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں کورٹ میں، ان کا مقابلہ کریں گے.
پی ٹی آئی چې د مای په 15مه د حکومت په ضد اسلام آباد په لوري لارون کړی وو. خو د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په کراچۍ کې د هغو پلویانو په دغه ورځ په نمایش چورنګۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی وو. سن حکومت چې د وړاندې نه په صوبه کې دفاع 144 لګولې وه چې تر مخه یې په ټوله صوبه کې په جلسو احتجاجونو بندیز وو. نو د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د پولیسو او پی ٹی آئی کارکنانو ترمنځ د مای په 15مه ټول ورځ انخطا روانه وه چې پکې د پولیسو د ریکارډ تر مخه 15 پولیس افسران او 6 پولیس پایانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي او د 2 پولیسو ګاډو سره نور 8 ګاډي سوځولې شوي دي او نورو مالونو ته هم زیان اوخته. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، اسد عمر، د سند پخوانی گورنر عمران اسماعیل، راجا خرم نواز، علی امین گنڈاپور، علی نواز اوان او نورو مشرانو په ضد په اسلام آباد کې 2 مقدمه درج کړې شوي دي. د اسلام آباد په کوهسار پولیس تانه کې درج کړې شوو مقدمو کې د اور اچولو او سرکاري ملکیتونو ته د زیان رسولو مادي شامل دي. د مرکزی حکومت وزیران دا ولري چې د اسلام آباد گرین بلډ د پی ټی آی د پلویانو لخوا سوځولې شوې. او بیا په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف مشران دا وکړي چې د پولیسو د ډزو او شلنګ له امله اور لګېدلې، خو تر اوسه په آزاد توګه د دغه دعوو تصدیق نه دی شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تیر ورځ د پاکستان د قامی اسمبلی په غونډه کې 2 ترمیمی بیلونه منظور کړل شوي چې په یوه کې د احتساب د قامی ادارې یا نیب په قانون کې بدلون وکړل سو او په دویم بیل کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت کې د هغه انتخاباتي اصلاحاتي بیل ترمیمونه ختم کړل سول چې پکې ویل شوي ول چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې به په هیواد کې دننه او بهر میشت پاکستانیان د الکترونیک ووټنګ مشین له لارې ووټونه اچوي. حکومت ویلي چې سیاسي ګوندونه او انتخاباتي کمیشن د دې مشینونو پر استعمال اندېښنې ښودلې وي، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې دې مقصد شفاف انتخابات کول وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال سراج زهیر له اسلام آباد راکوي.
د مئی په شپږویشتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه په متفقه توګه منظور کړی شو چې پکې یو بل د قومي احتساب ادارې نیب په حواله وو. په دغه بل کې ویل شوي چې څوک درې کاله د نیب چیرمین پاتې شي نو بیا په دویم ځل د نیب چیرمین نشي جوړېدی او د نوي چیرمین ټاکنه به اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم یو بل سره په مشوره کوي او که د چا پر ضد په نیب کې مقدمه درج کړی شوه نو نیب به په سمدستي توګه گرفتاری نه کوي او د هغې لپاره به اول پوره پوره ثبوتونه پیدا کوي او که څوک نیب گرفتار هم کړي نو په څلیرویشتو ګینټو کې به یې نیب عدالت ته وړاندې کوي او دارنګ د ریمانډ موده به د دریو میاشتو په ځای څوارلس ورځې وي. په دې موقع د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وویل د نیب قانون تل د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول شوی نو ځکه په دې قانون کې دوی بدلون وکړو.
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا اپنے فیصلوں میں کہ نیب کا قانون
دے وئی دا پاکستان اعلیٰ عدالت وئی لی دی چی دا نیب قانون دا سیاسی مخالفینو پر ضد کارول کی گی او کارول شوے. دا سپریم کورٹ پا اولس ججانو مشتمل فل بینچ او دا هغه وقت چیف جسٹس ہم وئی لی چی زمونگ دا پارا دا دیر دا تکلیف او دا خبگان خبر دا چی دا نیب قانون دا سیاسی مخالفینو پر ضد کارول کی گی
دیوار سے لگانے کے
لیے استعمال ہوتا ہے. پدی مقد پاکستان تحریک انصاف د پخوانی حکومت په انتخابی اصلاحاتی بل کال 2019 کې شوی ترمیمونه ختم کړی شو چې پکې ویل شوی وو چې د ملک دننه او بهر به راتلونکي انتخابات د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه کیږي. پدی مقد قانون د وزیر وینا وا وی هرگز په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د ووټ اچولو پر ضد نه دی. دوی ټول ګوندونه په دې معاملې کار کوي او داسي تجویز هم پکې راغلی چې په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو له په پارلیمان کې برخه ورکړی شي. خو کوم چې د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه د ووټونو اچولو خبره وه نو په هغې د ټولو سیاسي ګوندونو اعتراضات وو او الیکشن کمیشن هم په دې اندېښنې ښودلې وې نو ځکه دوی د هغه قانون ترمیمونه ختم کړل. مشال ریډیو چې د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی په خواني غړي اقبال پریدی نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل
زموږ د ریفارم یا د قانون سازی مقصد په دې حواله سره د غلط ووټ کاسټ کېدل رئی سارولو موږ په اسمبلی نه د ووټ چې کوم طریقې کار وو هغه موږ واضح کړو د مشین په ذریعه باندې نو هغه کې دوی قبل فرض د زموږ هغه قانون سازی ختم کړی وي او کوي نو د دې مقصد دا شو چې دوی د غلې لارې باندې د اسمبلی لا د راتګ چې کوم تریکیری داج مخکې نه دی لګیا دی روان دی دو نمبر اوټ جوړول د چې کوم زموږ مړه شوي خل دی داغې خلکو ووټ اچول دان لی د پاره دوی خپلې لارې کولو کې.
په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته د الکترونیک مشین په ذریعه د ووټونو اچولو په معامله اووی چې خلک اوس بیرته په هغه عادي طریقه د ووټونو اچولو اړخ ته روان دي.
ملکونو کې هم د دې په حق باندې ډېر ګیلې راتلی چې د دې نتیجې چې کومې دي نو هغه سل په سل ټیک نه دي او په دې کې دننه غپلې شوې دي. دا د اوس دروغ او د درغلې د یو ذریعه په تور باندې اوس خلک دې ته ګوري چې رس کوم خلک الیکشن دغه باندې ګټل غواړي نو هغه به اوس د مشینونه استعمالي ګینې کني بس خلک په خپل ووټ اچي راځي او په کاغذ باندې به ووټ اچي نو دا یو تنازع په دنیا کې روانه ده.
د ذکر د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د نومبر په 18 کال 2021 کې د کابینې نه د الکترونیک ووټنګ مشین صدارتي ارډیننس منظور کړی وو چې وروسته بیا د دسمبر په 2 نیټه کال 2021 کې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی اصلیک کړو او دا په باقاعده توګه قانون وګرځېدو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري یا وزو د کوټ پر لور د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیسنجو پر ضد تحریک عدم اعتماد صوبای اسمبلی ته لوړاندې کېدو سره سم له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. د ایوان په 15 غړو کې د تحریک جمع کېدو لپاره لږ تر لږه د 15 غړو اړتیا و خو په ملاتړ کې د اسمبلی یوازې 12 غړي ولاړ شول. د تحریک پلویان تور پوری کوي چې د صوبای حکومت د فشار له امله دا تحریک له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. حکومت دا خبر ردوي او وایي چې د تحریک ملاتړي خپل په وخت نه ول. په دې نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیسنجو په ضد د تحریک عدم اعتماد لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه 13 ورځ د 15 ساعتو د ځنډ وروسته د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخل په مشتابه کې چې کله پیل شوه نو د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیسنجو په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. نو هغه وخت پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ګډون 11 غړي ودرېدل چې لامل ډیپټی سپیکر دغه تحریک عدم اعتماد رد کړی او ویل چې د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کولو لپاره 40% یعنی د 13 غړو ملاتړ مهم دی. که څه هم د تحریک عدم اعتماد پر مهال په اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف 25 غړي ناست وو. وروسته چې کله د تحریک عدم اعتماد وړاندې کوونکي میر ظهور بلیدی پر تحریک باندې وینا پیل کړه، نو د اسمبلی و غړي د کورم و خوا ته اشاره وکړه چې له امله ډیپټی سپیکر د څه وخت لپاره د اسمبلی غونډه وځنډوله. خو چې کله کورم پرانیسو نو هغه بیا تر نامعلومه وخته پورې د اسمبلی د غونډې د ختمولو اعلان وکړی. د تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې پخوانی اعلی وزیر جم کمل خان وویل چې حکومت د فشار او درغلۍ لاندې د دوی ځینې ملګري و دې ته نه دي پرېښي چې هغه نه یوازې نن و اسمبلی ته راغلي وای، بلکې د تحریک عدم اعتماد په حق کې خپل رائے ورکړی وای.
موجوده حکومت کے سامنے کھڑا ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ ہماری جیسی حکومت تھوڑی ہے جس نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا.
د اوسنی حکومت و مخ ته درېدل څه آسانه خبره نه ده، او نه هم په ډول حکومت دی چې د چا سره مې هیڅ نه وکړل. دلته خو د ځینو خلکو څخه دا هیله ده چې هغه به خلک د زیات فشار لاندې راولي، بلکې هره خوا به ورسره وکړي. بیا په خاصه توګه زموږ سره ملګری مبین خان خلجی دومره تنګ کړي چې هغه یې ودې ته مجبوره کړي او هغه خوا ته ولاړي. دغه ډول د عوامي نېشنل پارټي دوه غړي هم نه دي راغلي. په دې ترڅ کې وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د تحریک عدم اعتماد برخه او په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې د ای ان پی وی یوه ښځینه غړې میرمن شاینه بیبي ته یې نه یوازې د اسمبلی څخه د غیر حاضري لپاره ډېر لوی لالچ ورکول سوی و.
نو بس دا خو به ډېر مشکل کار وي په نن سبا زمانه کې چې یو خوا ته پی سي وي، وزارت وي، مشیری وي، پروټوکول وي، د پی ایچ ڈی پی لالچ وي، ته دا ټول پرېږدي د صوبې د حالاتو د واقعاتو د صوبې د بدحالۍ چې کوم روان حالات دي د هغه په ضد د هر څه ټکراوې او کوشش دا کوي چې د صوبې ته یو ښه حکمراني او ښه حکمرانان ورکړي.
د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کېدو سره سم پر ناکامه کېدو باندې د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو په ګډون ډېری حکومتي غړو خوشحالي ښکاره کړې ده، او د مئی په 16 نیټه ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو وویل چې تحریک عدم اعتماد د دوی لپاره مسله نه ده، خو دا وخت غلط و ځکه چې د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې به حکومت د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کوي.
اختلاف نہیں ہے، ہم باپ پارٹی کے تمام دوست جو بھی ادھر سے ہیں ادھر سے میرے لیے برابر ہیں، انشاءاللہ میرا کوئی وہ نہیں ہے. اور ہم نے
اس اختلاف نستا او دبلستان او ام پارٹی غڑی کدل تے دی او کال تا زما ل پارا ٹول برابر دی، او چہ دکمی ورج سخن پ حکومت کی بدلن را وستی دی، نو ہا وقت ما دا ہچوا چہ ٹول دوستان سر یم زے کرم، او اسم کوشش کوم چہ دا غو سر تماس ونی سم او باپ پارٹی تر سن ٹول سر یم مجسو او د صوبے د ترقی او خوشحالی ل را په ګډه سره کار وکړو. د نوموړي په وینا چې اوس په کار دی د دې وروسته ټول اختلافات ختم کړو او د ولسي ستونزو د هوارولو لپاره خپل خپل کردار ادا کړو. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د اوسني اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو په ضد د صوبې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي د مئی په 13 نیټه تحریک عدم اعتماد د اسمبلی و سیکریټریټ ته جمع کړی وو. هغه وخت پر تحریک عدم اعتماد باندې د اسمبلی 14 غړو دستخط کړی وو، په کوم کې چې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی نعیم بازی هم شامل. خو کله چې یاد سوی تحریک 13 ورځ و اسمبلی ته وړاندې سو، نو د تحریک په حق کې یوازې 14 غړي پاتې شول، ځکه چې نعیم بازی او زمرک خان اڅکزي تر څنګ مبین خان خلجی هم غیر حاضر وو. یادوي چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده، او د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې د دې په حق کې به لږ تر لږه 30 غړي رایه ورکوي. خو د ناکامۍ په صورت کې د کارپوهانو په وینا چې اوس به د راتلونکو 6 میاشتو لپاره میر عبدالقدوس پزنجو په ضد بل تحریک عدم اعتماد څوک نشي راوړلی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو پر لور. د خبر پرنخوا په قبایلي ضلعو کې د مختلفو محکمو د یو شمېر پروژو کارکوونکي په صوبه کې تر زم کېدو وروسته د خپلو نوکریانو په خېدل غواړي. دوی وایي د خپلو غوښتنو لپاره وخت په وخت احتجاجونه کړي او حکومت ورسره وعدې کړي چې غوښتنې به ومنل سي، خو د دوی په خبره تر اوسه په تمه ناست دي. په دې څانګو کې 2 پروژې دي چې د کارکونکو نوکریان یې لا هم نه دي پخې شوي. بلخوا صوبایي چارواکي وایي چې د څارنې پروسې تر بشپړېدو وروسته به د هغو کارمندانو نوکریانې مستقل کړل سي چې پروژې اوږدمهاله وي. په دې اړه نور تفصیل ملیحا میرزاده راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبالي سیمو د بیلابیلو پروژو کارمندان وای حکومت د دوی د نوکریانو د پخولو وعده پوره کړي. د په قبالي ضلعو کې د هغو 2 پروژو ملازمین دي چې د خپلو نوکریانو د مستقلېدو په تمه دي. حکومت مخکې ژمنه کړې وه چې د پرپیچول پروژو کارکوونکي چې د ریګولرایزیشن بل لاندې د نوکریانو د پخېدو مستحق دي مستقل بکړل شي. دا پرپیچول معنی هغه پروژې دي چې میعاد یې محدود نه وي او په راتلونکي کې هم جاري ساتل کېدی شي. په قبالي ضلع مومندو کې د یو کمیونټي سکول پرنسپل ارشد مومند د مې په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د 2021 کال د جون راهیسې ورته تنخوا نه ده میلاوه شوې. دوی وویل حکومت ورسره په داورستو کې د نوکریانو د پخولو او تنخوا د ورکولو وعده کړې خو یقین یې پرې ناراضي. په 2 پروژو کې د تعلیم، صحت، لایف سټاک یا مال مویشي، زراعت او نورې شاملې دي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې دي. د کلتور او پارلماني چارو وزیر شوکت یوسفزئی د قبایلي ضلعو پروژو کارکونکو نوکریانو د پخولو قانوني مسوده د روان کال په مارچ کې اسمبلی ته وړاندې کړه چې له هغه ځایه منظور کړل شوه. د هغه قانوني مسودې لاندې ټاکل شوی چې په ټولو زمشو او قبایلي ضلعو کې د مختلفو پروژو کارکونکو نوکریانې به مستقل کړل کیږي. دا غیلان دی حکومت وارله مخه د 250 پروژو ملازمینو نوکریانې پخې کړې دي. شوکت یوسفزئی د قبایلي سیمو د پروژو کارکونانو نوکریانو د پخولو په اړه د سارنې کمیټې مشر دی. نوموړي د مې په 26 مشال ریډیو ته وویل چې د سارنې پروسه د پوره کېدو وروسته به زر د پاتې کارکونکو نوکریانې هم پخې کړل شي، خو زیات یې کړه شرط یې دا دی چې دا به یوازې د اوږدمهاله پروژو ملازمین وي.
د ټولو ملازمینو د پخولو خبره کړې وه، خو هغه ملازمین چې هغه پروجیکټ پر پیچول نیچر دی چې هغه پروجیکټ مخکې هم چلېدی شي، دې کې تقریبا د زرګونو خلکو ته فایده ورسېده. چې کوم پروجیکټ په مخه تللی شي هغه ملازمین چې دی هغه ټول پاخه کړی دي. د دې دپاره کوم طریقه کار جوړ دی کمیټي چې جوړه ده، نو د خپل د دې ډپارټمنټ او سره د نورو مختلف ډپارټمنټ افسرانو د یو کمیټي ده، هغه به دا ګوري. بیا به ایم پی سیکرټري چې هغه دا پروجیکټ چې دی دا لمبې عرصې لپاره دی، نو بیا هغه ملازمین نمونه راکېږي او بیا هغې کې چې کته کېږي چې هغه دا د دې جوګه دی که نه دی ټول سیزونه کته کېږي انشاءالله. سکرټنی د هغې هم جاري ده چې کوم پرپیچوال نیچرل ډیکلیئر شي دي د هغې سکرټنی روانه ده، څنګه سکرین هم وشي انشاءالله دا پرمنټ.
خو د جمعیت علما اسلام فی نعیمه کشور چې د دغه کمیټې غړې ده د مې په 26 مشال ریډیو ته ویل د صوبې اعلی وزیر محمود خان ورسره یوازې د پرپیچول نه بلکې د نان پرپیچول پروژو ملازمینو نوکریانو د پخولو وعده هم کړې ده.
دغه بیا موږ ترمیم پېښ کړ چې موږ چې دا کم 32 پاتې دي دا پروجیکټ ملازمین او تاسو مستقل کې، نو هغه کې بیا موږ ته دی چې د هغه محکمونو موږ ته ډیټیل نه راغلي پروسس به کوو. بیا د کوم هغه کې بیا موږ د هغه لپاره یو سپیشل کمیټي جوړ کړل، کمیټي سره وعده کړل چې اوس موږ ته اجازه راکړي چې دا 52 چې دي د دې مستقلی حکومت د دې د بل پاس کو او د باقي 32 چې دي موږ به موږ د محکمو نه راغلو دي وزر د حکومت قانون سازي. بیا ما په اسمبلی کې یو چې وزیرال صاحب تاسو خو د ټول مستقلی اعلان کړو، اوس ولې پرفیکټ چلو نن پرفیکټ چل ایشو پکې رااله، نو هغه بیا په خپل او درې دوه ماته جواب راکړي چې څو نه ملزمین چې هغه مستقلی ما وعده کړی ده ان شاء الله د ټول به مستقل کو ان شاء الله. اس ډېر زر باد پدې باندې اس دا بل دی مې دغه تروړی سمدي تروړی د کچې کې ویناټي زما په شان دغه ور پړې فول ورکړ.
په قبایلی ضلع کې د بیلابیلو پروژو کارکونانو وخت په وخت له حکومت غوښتنه کړې چې نوکرې دې پخې کړل شي. په دې کې دوی د خپل غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې دي. د مثال په توګه د کمیونټي سکول استادانو په 2013 او 2019 کې د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې 3 پر لټ وهلیو. په قبایلي ضلعو کې د نوکرو د پخېدو په تمه ناست پروژو ملازمینو رسمي شمېر نه دی معلوم، خو صوبایي وزیرانو د دې شمېر سلګونه ښودلې. نئیمه کشور ویل د پرپچول نان پرپچول زمره پرتا د ته ضرورت ته چې پزمشو قبالی سیمو کې د هر محکمه پروژې ملازمین مستقل کړل شي سوهلته ترقیاتی کارونه جاری او ساتل شي اوه قبایلی ضلع د یو آئینی ترمیم لمخه په مئی 2013 کې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډی کړل شوې چې مقصد یې دغه وروسته پاتې سیمې د پرمختګ په لور بوتلل وو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري یا اوس هم په قبایلی ضلع کې پاتې کیږو. د خیبر ضلع ولس شکایت کوي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو شاوخوا څلور کاله پورې کیږي خو هلته تر اوسه سرکاري محکمو څخه پرمختیایي کارونه نه دي ترسره کړي. دوی وای په نوې ضلع نظام کې د قبایلی ولس مشکلات نور هم زیات شوي چې اوس نه ورته پخوانی فاټا د وخت ځانګړی بجټ ورکول کیږي او نه هم د ان اف سی واډ هغه 3% برخه ورکړل شوي چې وعده ورسره شوې وه. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې وخت په وخت د قبایلی ضلعو لپاره له پرمختیایي پروګرامونو څخه پیسې ورکوي او په قبایلی ضلعو کې د کارونو لړۍ دوام لري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د ملک دین خیل قومي تړون یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي پخوا به د فاټا خپل ځان له بجټ وو خو اوس هغه هم رانکړی شو او نه هم د ان اف سی ایوارډ 3% برخه راکړل شو.
مونږ خو فاټا چې کله تکمه پیرزون لوا کنه هر څه مونږ به خپل فنډ روتلو او خپل به دلته تقسیمېدو. په نن وخت کې قسم ترقی نشته دی چې مونږ کم خپل اربونه روپې فنډ به روتلو فاټا په شکل کې چې فاټا لا به کم روتلو. ا نن سبا یې صوبې په هغه کې مونږ نه ملوویږي یو مخه نه ورکوي ان اف سی ایوارډ لون وته شوی وو یو شیم نه ورکوي الونونه وکي کا وزیر اعظم روسي وکا وزیر الله روسي وکا بل روسي الونونه وکي او فنډ یې بیا نه وي. اس قسم سی ان ډبلیو ولا چې کم دی فنډونه نشته دی ہائی وے والا چکم یو مکسے نو لکا مخ کے پے فاٹا پا شکل کے کم شیو کنا زم نو پختن کے خسیو فنڈونم خسیو حالاتم خٹیکو ارس ٹک ٹاکو.
نصر اللہ خان پر دے وائی پا دے نوی زلی نظام کی دا قبائلی ولس مشکلات نور ہم زیاد شوال.
خو بس بدقسمتی دا وشوله چې تر وسه پورې یعنی دوره وخت وشوله کنه تر څه په دې کې وسه پورې داسې خاطر خوا ترقی نه راشوي چې کومې ترقی په دغه الوکې کې حق وو. مثال دا سره چې یعنی صحت اگر کنه نو صحت په باره کې دا سره چې صحت د پوره اسپاټال خو جوړ شو عمارت خو ویلوړ دا خو بغي کې عملی کمایرا یعنی ایون جنا جو دا سره چې بغي کې ډاکټر زم اویلیبل نه وی.
داود پردای په خیبر ضلع کې یو مدني فعال دی او دی وای
تعلیم خو مونږ ته ظاهره خبره ده چې د دهشتګردۍ په وخت کې د مسکولونه اغه نه مورچه جوړې شوې وي د اغه نه بعد دلته فند راغلی وو خو اغه فند یوټیلایز نشولو نو تر نن پورې زمونږ د ضلع خیبر اوه سکولونه داسې دي چې اغه د دهشتګردۍ د جنگ نه متاثره شوي سکولونه دي او اغه لا هم داسې کنډر پراته دي د اغه د پاره فند نه ریلیز شوی. نو زبه ما چې لکه دا د مرجر غلطي نه ده چې چونکې مونږ مرج شوي دا د ګورنمنت غلطی دا چې مونږ ته پیسې ولې نه دوی پرووایډ کوي چې په وخت باندې مونږ ته پیسې راکړي او یا د هغه د پمت کې مونږ لا اداري جوړی کی انسټیټیوشنز را ډیولپ کی. نو مونږ دا الزام په ګورنمنت باندې لګولای شو مونږ دا الزام په دینو شو لګولای چې چونکه مونږ مرچوي یو نو دا هغه د وجه نه داسې کیږي.
خیبر نه د کمی اسمبلی غړی او د فاټا ټاسک فورس پخوانی غړی اقبال پردی وای چې صوبایي حکومت به قبایلی ولس سره کړی ټول ژمنې پوره کوي او د پرمختیایي کارونو عمل به نه ودرېږي.
سور ترقیاتی اسکیمونه اعلان شوی دی اب سر ترسی اهم میٹنگونه هغه موږ په اسلام آباد او په مختلفو ځایونو کړی دی د ترقی عمل په دریږي نه او دا به ان شاء الله منطقي انجام لرسیږي. په دې کې چې کوم لوکل ڈپارٹمنٹ دی کا سی این ڈبلیو دی او کا نور د لوکل گورنمنٹ دی اب په کې یو کردار ادا کوي او زمو کوشش دی چې قبایلی عوام مسوده شي. په دې کې چې کوم د زخاخیل او د باړې او د تیرا چې کوم په کې چې خښوي دی ان شاء الله په هغه به من او ان عمل کیږي او دی تبد خپل حقوق ملويږي.
د صوبای حکومت د فائنانس محکمې د ریکارډ تر مخه په دې روان 2023 مالی کال کې قبایلی ضلعو لپاره د ای ڈی پی په نوم پرمختیایي فنڈ کې 40 بلیون روپے او اے آئی پی پنم فنڈ کی 14 بلیون روپے مختص شوی. او دې فندونو نه بپ کې پرمختیایي کارونه ترسره کیږي. 2013 کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې قبایلی ضلعو ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمائندګي ورکړل شوې. پولیسو او عدالت نظام ورغځول شوی او په مرحله واره توګه به پکې ټولې محکمې فعال کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او په پېښور کې د سهار 10:30 سوی. د لنډ خبرونو اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د اسلام آباد پولیس په ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. بلخوا د سند پولیس د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشرانو پر ضد په تیرو دوو ورځو کې تر 40 زیاتې مقدمه جوړې کړې دي. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزنجو پر ضد د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. پرنچ د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان مساخیل په غونډه کې د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو غږ وکړ، نو یوازې ولس غړي په حق کې ودرېدل. د پاکستان حکومت سر لننه د تیل په بیو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپیو اضافه کړې ده. د دې هیواد خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه وویل چې حکومت د پېټرول او ډیزل په بیو کې ولسته هر میاشت د 140 ارب روپیو سبسډي یا رعایت ورکوي، چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران تمامیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې چین د روسیې پر تلا د نړۍ لپاره زیات ګواښ پېښوي. انتونی بلینکن دا خبره پرون په واشنگټن کې د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت د تګلارې څرګندولو پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه، په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو فوري ګواښ ګڼي، د بایدن اداره باوري ده چې چین تر دې لا ستر خطر پېښوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونې مهم د خبرونې په زولی کې درته د خبرېدو لپاره بیلابیل مطالب راټول کړی دي. له تاسو هیله لرو چې تر پایا مې بدرګه کړئ. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ د مئی له 14 تر 15 د سهیلي پښتونخوا ادبي، تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې درې ورځنۍ نړیواله څیړن غونډه وکړه. یادې غونډې ته د پاکستان د بیلابیلو سیمو ترڅنګ له افغانستان څخه هم د پښتو ژبې او ادب نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالانو ورغلي ول چې خپلې مقالې هلته وړاندې کړلې. د مشال لډیو خبریال سمات شبنم هلته موجود او یو تفصیلي راپور یې پیښ کړی دی.
د پښتو اکیډمي کوټې لړخه د سولي پښتونخوا ادبي، تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې د درې ورځنۍ نړیوالې څیړن غونډې تابعیا سوې وه. څیړن غونډې ته د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو نومیالیو تاریخ پوهانو او لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په څیړن غونډه کې د افغانستان په ګډون اسلام آباد، کراچي او خیبر پښتونخوا څخه ادبپوهانو ګډون درلود. د پښتو اکیډمي کوټې مشر سید خیر محمد عارف د یادې څیړن غونډې په اړه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پښتو اکیډمي کوټې لړخه هڅ کیږي چې موږ د پښتنو ترمنځ یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو لپاره د یووالي سبب وګرځي.
موږ د پښتو اکیډمي کوټې لخوا مسلسل دا کوشش کوو چې موږ د ژبې په حواله، د خپل کلچر په حواله، د خپل تهذیب او تمدن په حواله باندې د پښتنو ترمیان یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو د یووالي سبب وي. ظاهر ده چې ژبه ډېر بنیادي عنصر دی، هغه د تاریخ په حواله هم، هغه د تهذیب په حواله هم، هغه د کلتور په حواله هم، او هغه د نزدیکت او وینې په حواله هم. نو زموږ کوشش دا چې موږ د لر او بر پښتون وطن زه خلک را وغواړو د دې سره کښینو. د هغه دوې درې ګټې، یو دا چې دوی خپله زړه وویني، یو د بل په حالاتو خبر شي، پر ملکي مسایلو باندې وغږېږي، پر ملکي حالاتو باندې، خصوصا د پښتنو پر حالاتو باندې یو له بل سره خپل خیال شریک کړي، او بیا کم از کم په اتفاق باندې ولای عمل هم جوړ سي چې هر دا په کار دي دا نه دي په کار
چې ما چې ستا لارې سارلې ته رانغلې او شوګرې مې هم کولې ته رانغلې
سلام غونډه پر اکتوبر کې وشل شوې وه. په لومړۍ ورځ لومړۍ برخه کې د سولې پښتونخوا تاریخ او لرغونو آثارو باندې لیکوالانو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. دویمه برخه د سولې پښتونخوا د غزل مزل تنقیدي څېړنې ته ټاکل شوې وه. په دویمه ورځ د سولې پښتونخوا د نظمینداره او د سولې پښتونخوا غیر کیسیز نثر باندې مقالې وړاندې شوې. په دویمه برخه کې د سولې پښتونخوا غیر کیسه زادب او په سولې پښتونخوا کې سندي او غیر سندي تحقیق باندې لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په درېمه ورځ لومړۍ برخه کې په سولې پښتونخوا کې تنقیدي هڅې او په دویمه برخه کې په سولې پښتونخوا کې پښتو رسنۍ باندې لیکوالانو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. د رسنۍ په اړه د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلمه ژورنالیست راشد خان خټک د مشل ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې رسنیو خپل یو اصول درلود، خو چې له کله ټولنیزې رسنۍ راغلي دي نو د رسنیو خپل اصول تر پښو لاندې کېږي.
رسنۍ خو په هر وخت کې وي که نه، دا خو بڼه یې بدلېږي، شکل یې بدلېږي. هر د رسنۍ د مور د بدلېدو سره یو لوی تغییر راغلی دی. یعنی په هغه وخت کې چې اخبار راغی بیخی د یو دور نه بل دور ته خلک داخل شول، بیا چې کله ریډیو راغله نو هغه یو بل پړاو، بیا چې ټی وی راغی نو هغه یو بل پړاو. اوس چې دا ډیجیټل میډیا راغلی ده نو دا ډیره پخوا په داسې وګوره دغه پخوانی دغه چې یو رسنۍ داسې وي چې یو کس په ډیرو خلکو ته مخاطب وو، یو کس په خبر ورکوو، مقاله به یې لیکله، اداریه به یې لیکله، کالم به یې لیکو، یا به یې وینا کوله په ریډیو کې به څه ویل، په ټی وی کې به څه ویل، ډیرو خلکو به اورېدل. اوس ډیر خلک خبرې کوي او ډیرو خلکو ته یې کوي. یعنی دا بیخي یو ډیر غټ بدلون دی چې په دغه کې راغلی دی. او بل دا دی چې د ډیجیټل میډیا یا دغه د کمې چې ټولنیزې رسنۍ دي، دا فیسبوک دی او ټویټر دی او دا انسټاګرام دی او دا شیان، په دې کې هر سړی چې دی دغه شو، یعنی ویونکی شو، هر سړی یو خبره لري که سمه وي که خرابه وي. او د دې سره د هغه کم اصول چې دي هغه نه مراد کیږي. یعنی په دغه خو داسې یو هغه د بیلانس اصول لري که نه ژورنالیزم، چې یو کس به مسؤول به وي، هغه به ګوري چې په دې کې دا 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 شیان په کار دي او دا دا شیان نه دي په کار. چې کوم د ژورنالیزم اصول دي هغه نشته. اوس هر څه چې څه وویل او په هر څه وخت یې وویل.
په غزل او د غزل په تاریخ لږ نظر واچوو، یو دوه سوالونه دي چې غزل څه ته وایي او د دې تاریخي پسمنظر په مفهوم سره.
په څېړنه غونډه کې میرمنو هم ګډون درلود خو شمېر یې لږ لیدل کېده. له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوالي سیده اسینګل مشال ریډیو ته وویل چې د کلتور او د ټولنې په دې سختو بندیزونو کې د یوې پښتنې مېرمنې لپاره لیک او تخلیق کول ډیر ګران کار دی.
ډیره زیاته خوشاله شوم چې په ماضي کې چې کله د تاریخ ته لاړو، لرې لاړو، نو ډیرې زیاتې مېرمنې او ډیرې فعالې مېرمنې مخې ته راغلې. د دې سیمې چې تعلق یې د سویلي پښتونخوا سره و، د ادب دپاره ډیر زیات کارونه کړي دي. خو د بده مرغه هماغه خبره به کوو چې د کلتور او د ټولنې په سختو بندیزونو کې بیا لیک او تخلیق کول د یوې پښتنې مېرمنې دپاره ډیر زیات ګران کار دی. اوس چې ما کتل یا پرونه داسې چې مونږ ګورو نو په دې سیمینار کې هغه ونډه ډیره زیاته په نظر نه راځي. خو بیا هم ډیره زیاته خوشحاله یم چې یو څه پیغلې نجونه مېرمنې زموږ سره ملګري دي، راځي په ټولو نشستونو کې مونږ سره شرکت وکړو او ډیر په غور سره او ډیر په فکر سره د عالمانو دا خبرې اترې واورېدي او دغه دې مونږ سره ناستې پاستې وي. نو دام لکه د تبدیلې یو دغه دی که نه، یو آغاز به ورته زه ووایم چې دی لکه وخت لږ بهتر شوی دی او داره چې لږ مخ په وړاندې باندې ضرور تللي دي مېرمنې. نو وخت ډیر مخکې تللی دی، کامونه ډیر مخکې تللي دي او مونږ هغه بدبخته پښتانه یو چې ورځ په ورځ مونږ لکه لرې کېږو د ترقۍ نه او د دې پرمختیا نه. نو باید چې مونږ د خپلې آبادۍ دا نیمه برخه چې کومه ده، دا د خپل ځان سره لکه شریکه داسې روانې اوسه.
د څېړنګوډي یوې برخوالې رحمت بیبی اڅکزۍ مشال ریډیو ته وویل چې په ډېرو کتابونو لوستلو یا ما په ډېر وخت دومره څه نسو زده کولی لکه په دې څېړنګوډه کې چې ما په درو ورځو کې زده کړل.
چونکه زه استاد یم او د خپل بچانو یا د نږدې بچانو علاوه زه د ډېرو شاګردانو
نو هم پرورشت ما په زما دي نو دارنګ سیمینارونه او دارنګ شیان چې زه اټینډ کوم زه چې په دغه کې ګډون وکم نو زه خپل د شاګردانو لږ زه د ما دا خیال دي زما خپل دا خیال دي چې د شاګردانو لپاره لږ نور بهتر استاد ثابت کېدای شم او په دارنګ سیمینارو کې تاسو یقین وکړئ په ډیر کتابو ویلو باندې په بخي ډیر ټایم باندې ما دونه شیان نسو زده کولای کوم چې په دا سیمینار کې په درې ورځې زده کړی
د یادې درې ورځنۍ څېړن غوډي هر شپې پای د خیبر پښتونخوا څخه د غلی میلمه اسپانیار خټک د کتک ټاس پنڅه پای ته رسیده. سید خیر محمد عارف مشالی ډوتو ویل چې موږ د پښتو ژبې کلتور او ادب د پرمختګ لپاره هڅه کوو او هغه کتابونه تر چاپ رسو چې د پښتو ژبې لپاره په ګټه تمامیږي.
موږ یو کوشش دا وکړو چې موږ ښه کتاب هغه که د کابل لیکوال لیکلی دی که د پېښور لیکوال لیکلی دی د هغه دپاره زموږ طریقه کار دی. موږ یو ریویو کمیټي جوړه کړې ده. هر څوک چې له هر ځایه پښتو کتاب راوستي موږ ریویو کمیټي ته حواله کړو. هغه دا ریپورټ راکړي بقاعده صفحه په صفحه یې وګوري چې دا کتاب په دا بنیاد باندې د چاپول وړ دی. د هغه کتاب موږ چاپ کړو او هغه تر چاپ ورسو. د هغه ګټه دا یې چې اوس کوټې اکیډمي یعنی پېښور اکیډمي زما خیال تر اوسه د کوټې د یکې یو لیکوال کتاب نه چاپ کړی. خو موږ په دا واله په دا سرلوړي یو که نه چې موږ د پېښورو د لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي. موږ د افغانستان د لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي بلا تفریق. صرف د کتاب معیار د کتاب موضوع چې هغه زموږ له تاریخ سره زموږ له جغرافیا سره زموږ له کلتور سره سور قدر متعلق دی او که چیرې هغه تخلیقي کار دی نو هغه د نوي دور له تقاضو سره سور ارتباط لري. په دغه بنیاد موږ سلکشن کوو.
پښتو اکیډمي کوټي د خپل مزل پیل له 1901 میلادي کال څخه کړی. په خپل 50 کلن مزل کې د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو شاوخوا 200 کتابونه چاپ کړي دي. یاد څېړن غونډه پر 15 مئی د شپې په ټنګ ټکور خپرونه پای ته ورسېده. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د صمد شبنم راپور موریده. اوس ورزو پېښور ته چېرته چې پښتو اکاډمۍ په یوې پښتو املا د لیک لوست عامولو په هدف دوه ورځنی سیمینار جوړ کړو. یاد سیمینار چې پښتو لیک لوست پرمختیا او املایي ستونزې سرلیکې وو پکې پښتنو پوهانو خپلې مقالې واورولې. د دې سیمینار اهدافو کې د پښتو لیک لوست په اړه سفارشات راغونډول، د املایي ستونزو په اړه د پوهانو تحفظات مخې ته راوړل او ځینې نور شامل وو. دا سیمینار د مئی په 12 او 13 نیټه ترسره شو. نور تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې اوریدلی شئ.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایی او املایی ستونزو د سرخط لاندی دو ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډیره ورسول شي، په لیک په اول سره د لوست په اول سره دا څلور جزء دي د یوې ژبې د لپاره. پاره کې ویل او اورېدل دا خو عام دي، په دې کې چاته ستونزه نشته. ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوه بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دي. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغه کې د لیک او لوست ذرایعه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایعه عام کړل شي او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزایونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوه عنصر په قوي توګه محسوس کړل شي او وده ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوا بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت د لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی. کومنګ نور د پرمختللې ژبې وګورو د دې د لپاره ډیر زیات کار شوی دی. داسې بحثونه چې عدالته کیږي یا په باړګلې کیږي یا بر کیږي یا لر کیږي، دا بحثونه د املایي وحدت د لپاره ډیر مهم دي. دې کې ستونزې په نخه کیږي، په دې کې هغه زمنګ د ژبو نږدېواله په نخه کیږي، د لهجو بحثونه را مطرح کیږي، د وینو او د کلمو بحثونه را مطرح کیږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره زه فکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي. خو که موږ داسې بحثونه ونه لرو نو موږ به سل کاله بعد هم معیاري ژبه ونه لرو. دغه بحثونه د ژبې د بقا لپاره او د ژبې د پرمختګ لپاره ډیر مهم دي.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلې په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن پوهان په کومه املا سلا شوي وو، په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولی شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په باړګلې کې یو اجتماع رابللې وه او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې، او هغه فیصلې د باړګلې د 19 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. داغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمی یا څه سقم پاتې وې چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په 19 او 14 چې دا کوم پښتو کې جامه کوم سیمینار دوه ورځې ملاقات کړی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ د املایي وحدت دا برقرار پاتې شي، او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. باچا خان پوهنتون الته نه ایم فیل کوم. په یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، کله هغه کې بل څوک انټر شونه دا هغه غ لهجه خو نشي ویل کنه. زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی، زمونږ غ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو دې له سره مونږ له پکار دی چې مونږ لیکل په یو لهجه کې راوړو، په یو املا کې راوړو. لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به یو بل نه جدا وایو، کلیکل کو دیو بل نه وجودا کو. خو کو نصابی جب زمونږ یو شی نو الله ودا کار کیږي چې زمونږ کوهان او وڑی زمونږ کولان او وڑی، نو دا کار به ډیر زیات آسان شي.
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو، او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور مو د غلام غوس رپورټ اوریدو. تاسو د مشال راډیوي مجلې ته غوښی. اوس یو تنزیه لنډه کیسه درته وړاندې کوو. د دې کیسې لیکوال عباسین کاتب دی، نوموړی افغان لیکوال دی او پر ټولنیزو رسنیو خپلې لنډې کیسې او خاطرې خپروي. دا کیسه هم موږ د ښاغلي عباسین کاتب له فیسبوک پاڼې نه راخیستې او له هغوی نه په مننې په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو. مسافرې دې ورکه شي، کله چې څوک نوم یادوي نو ماته لوبیا را یادېږي، او لوبیا چې خورم مسافرې را یادېږي. کیسه داسې ده چې په لندن کې مونږ درې انډیوالان په یوه کور کې اوسېدو. یوه چای هم نشوی دمولې، بلکې هګۍ پخولې، خو په شرمونو به شرمولې. زه چې وم نو دومره هم چې لوبیا پخول مې د خپل اپریدي آشنا نه زده کړی وو. دا نو د خدای پزل او کرم و چې پسته شوی لوبیا او چخړید شوی رومیان به په کنزرو ډبلیو کې ارزان او پریمانه پیدا کیدل. مخام چې بشو درې ډبلی لوبیا او یو ډبلی رومیان به مې دیکھته ور واچول، او چمچه به مې پکې تا وکړه.
کله بچې ما په پخلنځي کې دا اشتها وجون کې هوسانه په خوله نو د همسایه له پخلنځي نه چې دیواله را سره شریکو د ډول ډول خوراکونو بویونه راتلل او اشتها به به تر ژوندې کوله. زموږ همسایگان چې دوی کشمیرانو چې یوه ښځه او میړه او درې بچیانو یوه انجلۍ وه او دوه هلکانو چې تقریبا درې واړه ځوانانو میړه یې ټکسیوانو بچیان به یې مکتب او کالج ته تلل او د ښځې کار دا و چې دوی ته به یې هوسانې پخولې. یوه ورځ ده او یک شنبه ده، سخته باراني ورځ ده. یو انډیوال مې چې د کاکا زوی په بل ښار کې اوسېده هلته تللی و او کوم چې په کور کې و دی وی چې زه مې ماما کره ځم، خو پام کړه چې دیګ ته لوبیا وانه چوي ځکه چې د ماما ښځې مې راته ویلي چې نن ستا د انډیوالانو لپاره د ماښام ډوډۍ زه تیاروم. دی نو له کوره ووت او زه په کوټه کې تلویزیون ته پرېوتم. اوس نو د ځان سره وایم چې چرک پلو به وي که مایچه پلو، زعفران پلو به وي که سبزي چلو، خو لګیا یم په خیالونو کې په غوښو پلوونو شخوندونه وهم. لنډه یې دا چې ورځ مې په چورتونو کې لنډه کړه چې مازیګر شو پخلنځي ته راغلم او د لوښو په مینځلو مې پیل وکړ. ورو ورو او په مزه مزه مې لوښي ومینځل او پخلنځی مې هم سره پاک کړ چې په دې کې ور بیرته شو. یا پیرا بابا پلی بخته ورشه. دا دی چې ملګری مې درې سر په سر تړلي دیشکې په یوه ټوټه کې راوړل. زر زر مې د اخبارونو پاڼې ورته په میز خورې کړې او دیچکې مې را خلاص کړه. اخ اخ کوفته، واخ واخ قابلی پلاو. په دې دریم دشکی کې بسوی چې را خلاص مې کړ نو تنکې بنډۍ دی. ما وی یا الله، ملګری مې وی بسم الله او ورتهون خطو. هغه چې یو څو مړې وکړې وی چې نور نو زموږ شم تبن، هغه بالته خزان موړ کړو. خو ما د زړه له کومې نه بیلچې پکې خخې کړې او د سبا برخه مې هم وخوړله. خچ مور شمو په گیډه کې مزای پاتې نشو نو په زړه کې مې وای چې یا خدای قربان دې شم له نعمتونو چې دا گیډه د لګ غټه پیدا کړې وای. خو خیر، پورته شمو د پخلنځي نه مې پاک پتنوس غوره او قاب راوړل او پاتې شوې پلو او کوفته مې په خه مهارت پکې واچول او د پلو پر سر مې د غوښې خکولې بوټۍ کې خدا. ملګری ته مې وای چې ور را بیرته کا چې زه د همسایګانو حق ور ورسوم. ملګری مې چې دا خبره واورېده په حیرانۍ راته ویل، مولا نصرالدین نه یې د څه لپاره؟ ما وی خدای به اجرونه را ورسوي. هغه چې لږ بې دینه غوندې ووې چې خدای په لندن کې مړه ګیډه لوبیا نه در رسوي او ته د آخرت د اجرونو په تمه یې. پرېږده بابا، اجرونه مجرونه نشته. ما وی سې کوي که خدای کول اجرونه به په آخرت کې نه په همدې نړۍ کې وګوري. خو ورې په غوټه ټنډه راته بېته کړ. ما د اجرونو نه ډک پتنوس د همسایګانو کور ته یووړ. ور مې ټک ټک کړ. دا د چې کشمیرې ښځه په خپله راووته. د ادب په ډېرو لوړو خانو کې مې په اردو ژبه غوړ سلام ورته واچو. ښځې وی چې ته خو زموږ همسایه یې بچیا. ما وی او ترورې، موږ ستاسو همسایګان یو او افغانان یو. د ډېر وخت نه مې په زړه کې تاوېدل چې یو ښه قابلي پلو پوخ کم او تاسو ته یې راوړم چې د همسایګۍ حق مو ادا شي. خو موږ مسافران او مجردان یو، ټوله ورځ په کار او په سبقه کې مصروف یو. نن مې لږ وخت پیدا کړ او دا پلو کوفته مې تاسو ته راوړې. او بیا تاسو کشمیران خو زموږ تربوران یې. ښځې چې زما د مینې نه ډکې خبرې واورېدې نو په ډېره مینه او اخلاص یې رانه مننه وکړه او زه بیرته خپلې غمخانې ته راستون شوم. پیر حضرت میرا چې سبا شو کاری ورځ پیل شوه نو زه ملګری مې دواړه د ژوند سرګردان بازار ته ووتو. مخام چې ستړی او ستومانه راستون شوم نو د غمخانی ملګری مې له وخت را رسیدلی و. زه هم ورسره کېناستم او د ورځې کارګزاري مو سره تېره کړه. لا مې ستړیا وتې نه وه چې ملګری مې وی پاسه چې وږیم او لوبیا شپکې. زه چې د نورو ورځو نه لږ ډېر ستړی او ناسازه وم ورته مې وی چې لږ مې پرېږده آشنا چې دا ستړیا مې ووزي. وړم دې چکن شاپ ته خوندور چکن چپس در باندې خورم. هغه هم د سترګو په اشاره کې ځواب راکړ چې سمه ده. داسې لس پنځلس دقیقې چې تیرې شوې ما وې پورته شه چې ځو. ملګري مې بوټان په پښو کړل چې ور ټک ټک شو. یو بل ته مو سره وکتل او زه ورته ووتم. چې ور مې بېرته کړ د کشمیری ښځې زوی د خدای د نعمتونو نه ډک پتنوس نیولی ولاړ دی. ملګری مې راغږ کړل چې څوک دي. ما وې د پرونۍ کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه. بیا نو تر څو چې موږ هلته اوسېدو د جمعې به درې یا څلور ځلې د هغې کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه ته رسېدل. تنزیه لنډه کیسه مو واورېده چې لیکوال یې اباسین کاتب و. اوس درته د خوږ ژبې شاعر پیر محمد کاروان یو ښکلی شعر وړاندې کوو. دا د هغه له تازه شعرونو څخه دی او زموږ همکار بشیر ګواښي درته په خپل غږ کې وړاندې کوي. خو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران و، په اختر کې هم رنگ د رمضان و. یو سړی به بس په دې را باندې ګران و، په اختر کې هم رنگ د رمضان و. چې طالب دې په تل دورې خمو، د نرګسو شپږ و پاڼې ځان و. د لونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روښان وو. ورپشا بدی چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا بدی چې بار هم د ازغو کړ، لکه گل به په مسکا مسکا روان وو. تبوای ټول غاټولې دی ملګری، تبوای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشی بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به یې د تندې ټکولې، دروازې به یې د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. میگی نبه هم پخی بچولی، لمیگی نبه هم پخی بچولی، پلسونو کی زور د پالوانو. مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگو، مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگو، په چپو با سمندر د ده پشان وو. خپل سوکړکی توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړکی توا من هم و سلوا هم، مستغنی چی د تایی له دسترخان وو. د روژې د روژماتی غوندی خوب وو، د روژې د روژماتی غوندی خوب وو، رواجینو په مینه مسلمانو. په لټون باندې کاروانه مونږ کې، په لټون باندې کار